د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر میرمنې وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانۍ استازی وه وایي:
متل دی په دري ژبه وایي چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اړه څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینهو ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینهو ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغې د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلي دي. دغسې
چیرې لوی خوا میرمنې ورزش ونه کړي او له بله پلوه خپل خوراک ته هم پام نه وي، کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
وریجی خوري، وریجی کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، سره لږ چپس یا کچالو واچوي چې دا کاربوهایډریټ شو. د ده په ځای چې پروټین، ویټامین، سولري درې ځایه کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازن غذا شوه. یا که شهم ته رسوب غواړي استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې ده مثلا کوچ دي، واز ده، دای د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسیږي ډېر زیات زیانمن کېدای شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. ورځنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتیږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه اورو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې که چېرته نارینه ښځینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سهولتونه راوستلی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، که چېرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي، نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه، هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي. مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینهو ورزش په څه ناڅه طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کېږي. یعنی مطلب ښځینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي، نو ځان ورته یو بل رقم ته ښکاري. ولې چې مطلب هغوی یعنی ملامتې نه دي چې هغوی ته دا ځان ولې بد ښکاري، ځکه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کمې خبرې نه دي کړي چې یاره ښځینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي، تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي، دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په کور کې.
د خوراک
برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري. مثلا ځینې مېرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزنې ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسؤول، د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې بسر په باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنې دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره مېرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور مېرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توانی هغه مو هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کپاغ ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند، د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موږ کړي دي.
داسې کورنۍ تاسو په چار چاپېره ګاونډ کې لیدلې دي چې نه یوازې دا چې مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغه دې ورته پرېږدي نه، وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده، دا وکه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي،
داسې خلک هم شته دی چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم. او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینهو ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیانو باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینهو ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی مېرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب خپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي، مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي، که هغه د صحت له نظر وي، هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ختللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي، نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راپسر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، او همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت، تعلیم او هر څه ته ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
پولیسی جرګه کې د خلکو پخوانی استاد سایما خوګیانی وایي چې پخوای د ځینو بوختیا ولواجې ورزش ته وخت نشوي وستلې. هم دا علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب دی په دری ژوي چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړی چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو. بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه کولی شي، یو فزیکی فعالیت تر سره کې ورزش کې نه باندې اجازه ورکړي.
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز هم ورباندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نسي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي، دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي، دوی د باندې کوي، کور دننه کوي، ډېر خوریږي، ډېر ګرځېږي، یعنی دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خو یې بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي. او وایي دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحي غذاګانې وخوري، هغه غذاګانې چې دوی پدې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي، دوی باید نجلګري وخوري. او کې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونه خوري، سپین غوړو نه باید ډېره استفاده ونه کړي، د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي، ترکاري نه دوی باید کار واخلي، ورسره میوه یا نوشن یعنی اشن چې ډېر غوړ لري دوی ته ځان وساتي. او د هغې تر څنګ باندې سړی چې وغواړي په کور کې ورزش کولی شي، په کوټه کې چې کېني پاڅېږي دغه هم ورزش دی. تواتر یو 500 واره کېنه او پاڅېږه، لاسونه مثلا خوروي یا خپلې پښې خوروي، امکانات لري سړی په کور کې ورزش وکړي. هېڅ شی نه یو پړی واخله، قلم رسوانبازي وکړه، په کور کې دغه هم ورزش دی. دغه ټول هغه شیان دي چې خپل سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کور نکی، او ډېر زیات سړی په ځان فشار نه وړي. نو د هر شپې پسې رڼا شته، خدای مهربان دی که دوی په کورونو کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي، نو تر هغې چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي، هغلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي، تکلیف هم ورته پیدا شوي، وزن هم ډېر شوي، دا کنترول کړي.
بله، ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډېر اثر ورباندې کوي، غوږ ورته نیسي، په ژوند کې عملي کوي. کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوئ او څه ډول ورزش کوئ؟
دغه شپاړس کال چې زه پارلمان کې پاتې شوم، د یو خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دا رقم چې موږ د باندې نه شو ګرځېدلی ریدلو، یو موضوع دا وه. خپل اکثران په موټر کې تلو راتلو، یعنی د خپل مزار هم نه شو کولی، هم د ډاره او هم وخت هم نه و. په همدې حساب وشي زمونږ هغه وزنونه ډېر شو، د عادي حالت لږ زره ډېر شو، بالاخره مات خو د یو شکر تکلیف وخت پیدا شو ته. نو تقریبا ډېرو کلونو کېږي چې زه شکر لرم، خو د هغې تر څنګ په افغانستان کې به غلا که ورزش کړي نه د ګرځېدو امکانات وو، خو ورسره ورسره چې کله د باندې به نو اوس نو د ورځې اقلا زه تلویخ دقیقې یو ساعت لپاره دغه ګرځم، پوهېږم چې دی څومره اثر کوي. نیمایي که دوا مثلا اثر کوي، نیمایي د ګرځېدل اثر کوي. او ورسره خپله ډوډۍ کنټرولوم، ډوډۍ کنټرولوم هغه شیان چې زه پوهېږم چې وزن مې ډېرې نه خورم، خپل تاثیرات لري. نو اوس فضل د خدای دی، په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو، پنځه شپېته کیلو مې وزن دی، خایم تکلیف نه پدې اوس.
bale تاسو یادونه کړئ چې وزن مو نارمل شوی دی، او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی. څومره خوشاله یې، څومره آرام یې که د رواني اړخ نه راتوي؟ آیا ورزش خوښیم در بخي؟
والله سړی ورزش کوي آرام وي، روحان آرامېږي، دا ګرځېدل خپل دی دا روحان آراموي، او د خوشاله احساس کوي چې د باندې وځي، یو پنځه نفره ګوري، ګرځېږي، اتمان یو پارک ته ځي، هلته ګرځېږي، یو پنځه نفر سره آشنا کېږي، خبرې کوي، هغو ګوري، روحان هم سړی ورسره آرامېږي او ساعت هم سړی تېرېږي. او کله چې د شپې به یا مازدیګر کې کور ته راشي، تر هغه چې خپل کار مارا غونډې بیا آرام او دکېږي مثلا، ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب هم منظم کېږي، ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي، یعنی د هر لحاظ ورزش ډېر ښه دی.
بله، که افغان میرمنو ته هم یو پیغام ولرې تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي، لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي، دوی روحان آرامه نه دي، دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي، دوی زده کړې نه شي کولی، دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي. په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي؟
کوشش وکړئ که په کور کې وي، په کوټه کې وي، کاته ډېره وړه کوټه وي، که تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ، حرکتونه کوئ، مثلا مختلف حرکتونه دي، لاسونو د پو د ملا کېناستل، جګېدل، دا په خپله ورزش دی. تاسو یعنې کولی شئ دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نه شئ وتلی او امکانات نشته، محدودیتونه دي، زه په دې پوهېږم مشکلات دي. نو بله خواندا که څومره سړی تشویش کوي، ګوره هغونه وزن ډېرېږي، سړی په وجود باندې ډېر بد اثر کوي، دا بخي تجربه ده ما دپاره. تشویش سره وزن ډېرېږي، تشویشونه څه چقطۍ پاکي هغه کوي، هغه هېڅ بله کېږي نه. خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپږ زده غزارنده پاتې شوي، حتما هر شپې پسې وړه ناشته، یو ورځ شته تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتماً شیش تاسو غواړئ لاسرسی ورته پیدا کړئ. خیر که لږ څه وخت در باندې ووځي پروا نه کوي، مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کړئ. هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي، مضر دي، ستاسو وزن پرې ډېرېږي، نور تکلیف پیدا کړي، هغه کنټرول کړئ. انشاءالله هم به صحت ښه وي، هم به روحن آرام وي، هم به وزن نه ډېرېږي، هم به ښکلا نه خرابېږي. دا ټول شیان د تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کړي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي.
د ته چې د طب په برخه کې مسلکي کسان د میرمنو لپاره ورزش څومره اړین ګڼي. د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر پخوانۍ محصله عقلا مایار وایي چې فزیکي فعالیت او ورزش د بدن د سلامتۍ لومړنی شرط دی. د اغلې عقلې خبرې په مرکه کې اورو.
فزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کولو لپاره یو اړینه برخه ده، لکه څنګه چې هر عضو د انسان د بدن د هر عضو حرکت دا ټول دا مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري، که هغه سړی وي که ښځه. نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کولو ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه به استده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو، دا ورزش کول به استده کېږي د وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده. نو دا په ډېرې منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسېږي، ښه اکسیجنیټ یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسېږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي، که راشو ته رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان ده چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدنی روحی، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کیږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث دی کیږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه څنګه چې ټول خبر دی به طالبان و نظام میرمنو ته اجازه نورکی چې کلاب تلاریسی یا پارک قدم بودی یا بیرون وگرزی، اوست دی حال لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنی لدغو خیگنو نه برخمنی سی لکه څنګه چه تاسو خبرو که یاد کرد؟
لکه څنګه چه تاسو بجیریان که بدبختانه داستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یا ده اجتماع تاثیرات نظره کنه خیزی نیش که بیرون تلاری شی. نو دیده پاره بینه بهترین لاره به داو سیگی، بخصوص خلق چه پا اطراف که سیگی اغی الحمدلله غطه غطه حویله لری کنه. نو هغه کې کوی چې دی خپل هغه د سهار له طرفه دی چې کله هغه پیاده روي کوي یا څو دورې په کور کې ووهي یا یو ځای ځانګړی کې ځان ته لږ سپک ورزشونه وکړي، نو دا به د هغې دپاره ډېر ښه لاره بدیله لاره واوسېږي. او یا که څوک په کابل کې اوسېږي یا اپارټمانونو کې، دی کوی شي خپل هغه بالکن کې یا کوټې په کوم کونج کې بعضې هغه کوم ورزشونه چې دي، بعضې کوم حرکات چې د مفصلونو دپاره دي، لاسونو دپاره دي، سپانبازي، دا یو بدیله لاره دی کولای شي، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ته وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلې لري، د څخه پاکې هوا سره دی ده څو قدم اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري چې موږ حتی ساعتو ساعتو کې کولای شو چې د فواید بیان کړو.
بله، له خانه ورزش نوی، له بله خانه خوراک تا پامونیسی چومره بعد یغیز لری پندام بانده دی بلگی پتوگه زینو میدمه رو من سر خبری کردی دوی دی خپل ناس یا دی خیطه لغتوالی نشکایت کوي څومره دلته بیا د خوراک چې خوري دوی ته مضر تمامېږي په وجود دی.
بالکل بالکل. کله چې موږ راشو ډېر خوراک ته او بېرته ورسره نامنظم خوراک، یعنی هغه خوراک چې د ژوند هغه اساسي د انسان دپاره چې کوم مواد دي چې هغه ورته ورسېږي هغه توازن مراعت نشي، یعنی د پروټین او ویټامین په ځای همېش کاربوهایدرېت او شحم یو نفر واخلي، دلته دا خبره ده چې د یو نفر چې ده دا یو غیر توازن خوراک ولري یو اړخته، او بل اړخته دا خپل هغه کوم ورزش چې دی یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مراعت نه کړي، نو دا خو داسې شوی لکه دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي. د یوه خوا نه ډېر خوري سام نه خوري او بلې خوا نه بېرته نشي مصرفوي. انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث دی کېږي چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي هغه بېرته مصرف کړي. نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسبې نه خوري یا ډېرې خوري، هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته، نو بدن دست که چه آقا چه خوری ایله هغه مصرف که ده اضافی شه هم زخیره کیگی زخیره کیگی زخیره کیگی پا هر ارگان بانده، پا خیطه که ده شه هم طولیگی، پا جگر بانده طولیگی، پا خیطه که رگونو که ده باید دیده که آقا غیر اضافی یا موزر شه هم چه ده آقا بدن که زخیره شی، دلتا بیرد دیر خوراک که مناسب نه که او دلتا بدن که میشه هم زخیره کیگی. نو ده ده پا وجه ده خزه یا سرای ده با یو غیر متوازن اندام ولری، چې خپل اندام خپل د انسان هغه چیزی که چې دا پروح باندې ډېر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري هغې حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغې په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغې ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغې یو کمبود لري، کمبود یې دسته د خپله چاغتوب د خپله یو مرض ده. نو دی همېش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. نو خپله دا خو یې روحي مشکلات شو، نو فزیکي مو چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خیر ډیر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي، په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور، نو دا یو ډیر غټ ټاپیک شي.
بله، که راست دې ته تاسو خپل لکه نور غنې میرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپل څه ډول ځان ته د ورزش زمينه برابر کړي، ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهیږي، خپل څه رقم خوراک تنظیم ما یه ترقم ورزش تا وقت ورکه
شخصی در سره کوم گامونه چه بجوان که اخلم دیگه پاره که در سره خبری وکم. نو لکه چنگش تاسو یادوه نو کرده منگه دی بعض مشکلات پا اساس بیرون ده نشتله، نو بدیل لاره در داشت که ورست که پینزه لستقی یا لستقی زاغ سپک کم ورزشونه چه من کور مایس که کوش و آقا کوما او ده نه غیر اخپلا توازن نمه مناسب غذا استفاده کول، ده شحم کم استفاده کول، ده کربوهیدرات کم استفاده کول، ده هغه څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شحم او کاربوهایدرات نه یادونه وکړه، ځینې میرمنې په دې باندې پوه نه سي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کوم خوړو کې دا شیان وي.
لکه دده یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت ده لکه کورونو کې ډېر عامه ده، وریجې خوري، وریجې کاربوهایدرات ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایدرات ده، بسرې لږ چپس یا کچالو وچوي چې دا کاربوهایدرات شو. نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین ویټامین سلري څلور درې ځایه کاربوهایدرات خوري، نو دغه یو غیر متوازنه غذا شوه. یا که شحم تراسو په غذا کې په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شحم چې ده مثلا کوچ دي وازده دی د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسېږي ډېر زیات زیانمند کېدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ
کړي. بالکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور که هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهم کړي، که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې، په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتره مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1,500 کیلومتره ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه ویني چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرف دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
خوونکی په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لښته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خونکی بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړې. دا ټولې پوښتنې د خونکی په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچې اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي ارض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لویه وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننې برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د نوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف سټریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي. او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدله کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو وېشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزي برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف سټریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوې ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزي برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزي او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 تر 80 میاشتو کنګال وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
وملوستل چې د اروپا د ګڼو ښېګڼو تر څنګ یو همدا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یو ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونې په دریمه ورستۍ برخه کې د 9 ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکی د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې او په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دو لسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1450 میلادي کال کې پیل او په 1490 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت ته چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 1.6 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 6 متره او ژوروالی 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال ویني چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 6000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 50% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1955 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1955 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمېر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت د مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1955 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د 9 ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د 10 ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د 9 ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
که تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
جانان ندی بے پشتو جانا زکی گرانا خلگو دی زما زلگو جانا دی زما زلگو جانا دی زما زلگو جانا زما داخل وحنی زر گئی واری او سڑائی زر گئی تل مدام جڑا کمی واری لما ساگرانی واری لما ساگرانی واری لما ساگرانی نوار مطا یار بستی و سور سایارا وسیو ملتا بیزار زبیا مرا سیارا زبیا مرا سیارا زبیا مرا سیارا سپینرز مالا لیت گورز مازل گئیت تلو گوروار خطا نسے بلد بلشان سے شیروانا نیو مطلبی یاران مجھے خاندانی یاران سوچ بمی جلان کی مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران مجھے لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر ضرور کبھی خلگ گوری زور سٹوری خلگو دل تگی او سو یارا دیر خارج نخری خلگو دیر خارج نخری خلگو
ځواني لري بل څه شاعري لیکي زما قدر مه تاب شو دا د حق زیکلي دا د حق زیکلي دا د حق زیکلي مثالی گرانه دست پی نبیخی گرانه نبا فریدی بیا میدان تا تمی بدی گرانه تا تمی بدی گرانه تا تمی بدی گرانه دوی دل وقتی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رزا کلالا شوم افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران مرچات زمان